او پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي دا مشال ریډیو دی چې شاین بنيري مو تاسو ته بدغه ساته خبري غړې کې هر کلی ويم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه تر پورنو تفسیر وړاندې کوو زمونږ دوه ونیز خبرونه روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اوري خړمبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
امریکا وایي افغان طالبانو سره په افغانستان کې د یوې اونۍ لپاره د تشدد راکمولو موافقه ته رسیدلی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. ایران وایي د 2015 کال ایټمي لوسنامې ستنېدو ته چمتو دی. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې امریکا او طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې ده. د امریکا د حکومت د چارواکي په میونخ کې د امنیتي نړیوالې غونډې په سنډه کې له رویټرز خبري ایجنسی سره د نوم نه خوندو په شرط خبري کړې دي. هغه ویلي چې د وو ورځو په موده کې د تشدد پر کمولو موافقه شوې ده او دا پریکړه باید وشي چې له کومې ورځې به عملي کیږي. د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د موافقې پر اساس به د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد حملو په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي او تمه ده چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو د وتلو لار خلاصه کړي. د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د تشدد د کمولو موافقه په ډیر وضاحت برابره شوې د ټولو افغانانو لپاره ده او ځانمرګي حملې د ماین چودنې راکټي حملې او د تشدد داسې ټول ډولونه پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په میونخ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره کتلي دي. په کتنه کې د افغانستان د لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم موجود و. تیروز په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په پیښور کې د دې کمپاین افتتاح وکړه. هغه وویل چې حکومت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ژمن دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو په خبره په دې کمپاین کې به د 50 کالونه کم عمره شپېتو لکو ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. د روانې میاشتې په نهمه د خیبر پښتونخوا په لکي مروت کې دوه او د سیند صوبې په بدین او کمبر سیمو کې یو یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی. دا په روان کال کې دولسم پیښه ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو غړي وایي چې په سیمو کې د ارزانو خوراکي موادو یوټیلیټي سټورونه نشته. نو د ګرانۍ د خاتمې په لړ کې د وزیر اعظم عمران خان اعلان شوي ګامونه به قبایلي ولس ته هیڅ ګټه ونه رسوي. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر وویل
یوټیلیټي سټور به یقیناً چې په قبایلي علاقه کې وي، یقیناً چې جوړ شوی به هم وي، یقیناً چې ډېر سامانونه به هم ورته راغلي وي، خو دا به په کاغذونو کې وي، دا په ګراوند نشته دي.
خو بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت د تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ومنل چې په قبایلي ضلعو کې یوټیلیټي سټورونه نشته، خو ډېر ځل به یا یوټیلیټي سټورونه کولاو کړي او یا به څه متبادل پروګرام پیل کړي. وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي لپاره یوټیلیټي سټورونو لپاره د 6 اربو روپو د سبسډۍ ورکولو اعلان کړی. تیر ورځ په میرعلي کې د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم د سوري لاندې د هغو زده کوونکو لاریون ترسره شو چې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوست په ضربې ضرب عملیاتو کې سکولونه ړنګ شوي او لا ویجاړ پراته دي. د هغو زده کوونکو په میرعلي کې د سړک غاړې په شناختي توګه کتابونه کولاو کړي ولا زده کړې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم مشر اسدالله شاه وویل
اسکولې ویډ کې میزر وستلې دي چې کیم سکولینا ایزربیاز په واجا ډنګ شوې دي او ایورا سه تعمیر شوې دي چې پښې جی ایچ ایس ایدر خیل لا جی ایچ ایس سو خیل شوا او سپینوم سکولینا دي را سینرا تعلیمي درې چر دی ولې زنه ډنګ دي زنه مکمل مسمر شوې دي.
قبایلی د لوکي د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په زرګونه سکولونه تباه شوي ول. حکومت په بیا بیا دعوی کوي چې د غوسیمو سکولونه فعال کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ایران وزیر خارجه جواد ظریف وایي چې هیواد جی د 2015 کال ایټمي لوسنامې په بشپړ توګه عملي کولو ستنېدو ته تیار دی که یورپ یې په بدل کې ایران ته بامانی اقتصادي ګټې ورکړي. تېر ورځ د میونخ امنیتي غونډې په ترڅ کې د خبرو پر مهال جواد ظریف زیاته کړه چې هیواد جی چمتو دی چې شپږو قوتونو سره د شوې لوسنامې نه د ورستو کېدو په لړ کې ایران کوم ګامونه اخیستي دي هغه ورو کړي او یا یې واپس کړي. په 2015 کال کې ایران د خپل ایټمي پروګرام د محدود دولو په بدل کې په اقتصادي بندیزونو کې د نرمۍ په مخه چین، روس، برتانیې، جرمني، فرانس او امریکا سره لوسنامه کړې وه. په 2013 کال کې د دې لوسنامې نه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د وتونه پس برتانیا، فرانس او جرمني هڅه کوي چې دا لوسنامه په خپل اصلي حالت کې پاتې شي. د دې لوسنامې نه د وتونه پس ټرمپ انتظامي په ایران سخت اقتصادي بندیزونه بیا لګولي. درې امریکایي سینیټران د یوکرین سرخار کیف ته په دې موخه رسیدلي چې ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامدارې کلکې همکارۍ یقین دهانی په داسې حال کې ورکړي چې د ولسمشر ټرمپ د مواخدې پر مهال یې یوکرین حساسه سیاسي صورتحال سره مخ کړی وو. د ولسمشر زیلنسکی سره د ملاقات نه پس د ډیموکریټ ګوند یو سینیټر کریس مرفی تیر ورځ خبریالانو ته وویل موږ درې واړه سینیټران د بیلابیلو ګوندونو سره تعلق لرو. په دې سفر کې هغه سره د ریپبلیکن ګوند دوه سینیټران رون جانسن او جان براسو ته اشاره وویل چې موږ د مواخدې پر مهال مختلف رایو کارولې دي. هغه زیاته کړه چې موږ کیف ته ځکه په ګډه راغلي یو چې دا په ډاګه کړو چې یوکرین سره د همکارۍ په لړ کې په امریکایي کانګرس کې ریپبلیکن او ډیموکریټ ګوندونو کې هیڅ فرق نشته. او روسته خبر ده چې امریکایي انتظامیه لا پریکړه نه ده کړې چې آیا د روس سره د نوو ستراتیژیکي وسلو دراکمول د لوسنامې موده وغځوي او کنه، ځکه چې امریکا غواړي چین هم د خبرو اترو کې د برخه اخیستو لپاره وهڅوي. تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې د انتظامیه لوړ پوړي چارواکي وویل چې په دې لړ کې د چین خاموشي د هغه هیواد د ارادو په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کوي او دا خاموشي امریکا مجبوروي چې پوځ یې د هر ګواښ تر د عمل لپاره چمتو سي. د مشال د خبرونو
خبرونه به اورېد اوریدونکو پروان خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اورېدئ شئ. ځینې امریکایي چارواکي وایي چې امریکایي او طالب استازي د افغانستان د سولې په اړه یوې لوزنامې ته رسیدلی دي. په دغه اړه خبریال سمی یوسفزی وایي
طالبان او امریکایان یو معاهده ته رسیدلی دي، د خبرو اترو کتاب یا نور بند کړی دي.
د روان میاشتې په 14 نیټه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس کیږي.
وزیر اعظم د پاکستان عمران خان او د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر په ګډه باندې به د دې کانفرنس پرانسته کی 14 فبروري باندې سهار.
او د امیر علي د لنګوشو سکولونو زده کوونکي د احتجاج په توګه په سړکونو سبقونو ویلو ته اړ شوي دي.
ایر سکولې ویډ کې میزر وستلې دي چې کیم سکولې نام ایزربیاز په واجه ډنګ شوي دي او ایر اسه تعمیر شوي دي چې پښه جی ایچ ایس ایدر خیل لا جی ایچ ایس سو خیل.
زموږ دوه ونی خبرونه روخانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اوري تر پای د مشال ویډیو سره. روزم ګړمبه موضوع ته د امریکا د حکومت یو رتبا چارواکي ویلي چې امریکا او طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې ده. د چارواکي د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې دویم پړاو کې به په دایمي اوربند بین الافغاني خبرې کیږي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلي دي. تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې.
پومپیو او اسپر د جرمنی په مونچن شار کې د ستر امنیتي غونډې په څنډه کې له اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبره شوی، خو د امریکا د حکومت یو چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط په مونچن کې د رویټرز خبريال ته ویلي چې په افغانستان کې په تشدد کې د کموالي موافقه شوی او شایي په نن او سبا کې اعلان شي. د امریکا د حکومت د چارواکي ویلي چې امریکا او طالبانو موافقه کړې چې یو ونی بد انتحاري حمله به می چاودنو او وسلوالو نشته په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. د امریکا د حکومت د لوړتبه چارواکي خبريالانو ته ویلي چې کله چې په ورځو کې د تشدد اندازه کم شوه خبرې به بل پړاو ته لاړ شي چې هغه به د ټولو افغانانو په ګډون د بین الافغاني خبرو پیل وي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر پرون ونه ویل چې موافقه شوی ده، خو وی ویل چې وسلوال طالبان به د وی ونی لپاره تشدد کموي او ورپسې به د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې کیږي. مارک اسپر پرون په مونشن کې خبريالانو ته وویل چې د سولې د موافقه لپاره باید ټول خواوې خپل تعهد په عمل کې څرګند کړي. متحده ایالات تعهد لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې به بیا هیڅکله د تروریستانو خوندي ځای نه وي او له هغه ځای به زموږ پر خاوره حمله نه کیږي. څرنګه چې راتلونکي وخت ته ګورو زموږ دا تعهد دی چې په هر ممکنه بیا د د ماموریت ساتنه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په اصولو کې موافقه تایید کړې ده. په افغانستان کې اوس مهال 12,500 امریکایي عسكر او زرګونه اروپایي پوځیان د ناټو د غوښتنې په ماموریت کې خدمت کوي.
فرشته جلزه راپور موریدوم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان سوله د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرې اترې او بیا د ځینو لوړ رتبه امریکایي چارواکو لخوا دا خبره چې گینی دواړه خواوې د سولې په اړه یوې لوزنامې ته رسیدلې دي. په دغه موضوع باندې زما همکار داود خټک د خبریال او شنونکي سمی یوسفزی سره خبرې کړې دي. د خبرې اور
افغانستان طالبان او امریکایان یو معاهده ته رسیدلی دي. د خبرو اترو کتاب یا نور بند کړی دی. تنا اوس په عملی کار شروع کیږي. زموږ معلومات دا دي چې 20 فبروري نه به امریکایان او طالبان د یو بل خلاف تشدد کموي، یو بل باندې بریدونه نه کوي، او د دې امکان شته چې دغه مدت کې افغان طالبان د افغان حکومتي اقوا افواجو سره هم په دفاعي حالت کې وي، یعنی یو بل باندې بریدونه نه کوي. د دې نه وروسته به سمدستي وروسته به چې یوه هفته پوره کیږي امریکا او طالبان یو تاریخي تړون امضا کوي چې دغه تړون په بنیاد باندې به امریکایان افغانستان د خپلو قواو وتل شروع کوي.
سمی یوسفزی صاحب، تاسو یوه هفته وخت یاد کړئ او تاسو وی چې 21 فبروري نه تر 29 فبروري پورې. دوه پوښتنې لرم. یو دا دی چې ولې یوه هفته، او دویم خبره دا ده چې لدی وړاندې په جنوري کې هم داسې اوازې راغلي وي چې په 29 یا 30 د جنوري باندې به دی یو تړون لاسلیک کوي. د دې نه وړاندې هم داسې خبرې شوې د اختر په موکو باندې چې لاسلیک کوي، خو بیا هیڅ مونږ نشو. تاسو څومره خوشبینه یا چې دا ور بده وشي؟
زما په خیال دا ځل کار ډیر شوی دا مسائل د ډیر وخت لپاره خبري رواني وي. تقریبا د 2 میاشتو راهیسي د امریکای پورا یو ټیم د خلیلزاد صاحب په مشرۍ کې د قطر په یو هوټل کې پروت و. کله به قطر و، کله به پاکستان کې و، کله به جرمني ته تلو، او کله به کابل ته سر ورښکاره کولو. زما په خیال دا ځل تقریبا مسائل حل شوي دي.
صحیح صحیح. او لکه تاسو چې وی یوه اونۍ، یعنی یوه اونۍ کې تاوتریخوالی یا تشدد رقمول، دا په څه معنی ده؟
اسباب خیال یو سمبولیک یا په یو اصطلاح ویلی شو چې یو شرط دی، خو طالبان لپاره هم دغه واجب ده چې دوی یو هفته باندې تشدد کمواله. خو امریکایان دا فکر کوي چې کله عملا دغه د یوې هفته امتحاني یا ټیسټ دوره وي، وګوري په دغه دوره څوک بریدونه کوي، څوک نشي کولای. آیا طالبانو کې داسې ګروپونه شته ده چې د سولې د توافق خلاف دي؟ نو که هغه موجود وي، هغوی به په دغه موده کې د امریکای او طالبانو د مذاکراتو د سبوتاژ کوشش وکړي.
یعنی دی اندازه لګول غواړي چې څوک تشدد کوي یا سمرا د حالات سولې ته تیار دي. سمې سه یو پښتنه کوم، بیا د غي پسې یو بل او ډیره ضروری پښتنه بم کوم. خو اول دا ویم چې کله چې دا یو اونې پوره شي، نو کلندر ته وایي چې دا غي ورستو به بیا سکیږي.
دا غي نو ورستو هم کارونه لګیا دي. نو د دې امکان شته چې حتی دغه تاریخي قرارداد ترامپ
نو دا قرارداد چې امضا شي، سمی صاحب، دا قرارداد چې امضا شي دا به تر څومره وخت پوري وي، او د دې به غټ غټ لوازمات به د دې سي؟
زما په خیال په دې کې شرایط شته دي. یو خو شرط دا دی چې د وینا وروسته به سمدستي د افغانانو خپل خبري شروع کیږي، د افغان دولت او د افغان پولیټیکل پارټي یا سیاسي ګوندونو او طالبانو ترمنځ. د دوران کې به امریکایان تدریجا خپل قواوې وتل شروع کوي. ټول مهم دا ده چې افغان حکومت الیکشن نتیجه به څه وي. آیا یو نوی حکومت جوړی کی، یو موقت حکومت جوړی کی، یو عبوري سیټ اپ جوړی کی؟
سمدا سمی صاحب، تاسو وی چې خبرې پاتې دي، د دې ټول عمل چې کله تر سره شي، کومګ داسې وګڼو چې دا به تر سره شي، نو دې کې تاسو ته څه مشکلات هم په نظر راځي؟
زما په خیال دغه عمل تر ټولو اسانه مرحله د امریکا او طالبانو ترمنځ قرارداد امضا کول، او تر ټولو مشکله مرحله به د افغان سیاسي چینو او طالبانو ترمنځ خبرې وی. اوس هم امریکایان زیاتره دا شک کوي چې طالبان یو زبردست ملیټری یا جنگي قوت خوده خوده یو سیاسي قوت نه دی. دوی امریکای سره خچون کې یو خارجي قوت ته راغلي دی او د زین وطن والی یو سمپل یا ساده خبره ده د غوی وطن او قرارداد امضا کول. کله چې د افغان سیاسي نو سره خبرو تکینی نو هغه به تر ټولو یو یو غټه او کل مرحله وي، ځکه چې افغان سیاسي طالبانو سره په مختلفو مسایلو مشکلات لري.
خبریالو شنن کې سمی یوسف زیو چې زمونږ د همکار داوود خټک سره خبرې کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د بارنو چار وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روانې میاشتې په 18 او 13 نیټه به په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه باندې یو کانفرنس را جوړي. په دا کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون د پاکستان، افغانستان او سیمې یو شمیر لوړپوړي چارواکي برخه اخلي. په دغه موضوع باندې مې په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. طاهر خان دغه معلومات راکړه.
اولنې خبره خو بدین او کوچی پاکستان دا کانفرنس د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر په تعاون باندې دا کوي په 13 څنګه چې تاسو ویل د روان میاشتې د فروری. او بنیادی پاکستان مغالي ملګرو ملتونو مغالي چې سلوي ښکاله پاکستان کې افغان دلته کډوال مهاجرین غي پاتې شوی د نغه سلوي ښکاله چې پوره کیږي دغه په مناسبت سره کې کما د پاکستان د خارجه وزارت نه چې بیانیه خبره شوې ده نو یو خدای خبره کوي چې د ملګرو ملتونو چې کوم عمومي سکرتر دی سیکرټری جنرال دی هغه به د ترازی او د شلو ملکونو تقریبا دا غوي ځنې وزیران دي الا چارواکي دي بیا هغه ملکونو دي چې هغه پر تیر سلوي ښکاله کې افغان مهاجرینو سره مرستې کړې دي او یو لوی رول پاتې شو دی. د افغانستان موږ اوریدل دي چې مرستیال ولسمشر سرور دانش رازی د غی خارجه وزیر هم ویل شي چې هغه نو دا مقاصد دا ویل دي چې په تیر سلويخ توکالو کې چې د مهاجرت شوه دي او بیا په خصوصي توګه د افغان مهاجرینو ګوري چې په دې دوران کې په دې موده کې د مهاجرت په اړه باندې کم پرمختګونه شوي دي او د دې نقص د کړه په کار ده دا په کوم یو او بیا چیلنجونه مشکلات پراتونکي کې د مهاجرینو لپاره بل پکې یو مهم ټکی چې پاکستان وایي هغه دا چې په ډېر احترام او په عزت د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدل دا به پکې هم په دې کانفرنس کې باندې چې کوم ګډون کوونکي دي هغه شک اړیو شرکه د ریپېخ خپل خبرې کوي. وزیر اعظم د پاکستان عمران خان او د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر په ګډه باندې به د دې کانفرنس پرانست کی 18 فبراير باندې سهار بنیادی طور باندې هم دا او بل دلته دا مل شوی دي چې کانفرنس په داسې وخت کې جوړ شوی دی چې د افغانستان د سولې لپاره هغه حالې ځلې هم ګړندې شوی دي نو دا د خارجه وزارت لخوا ویل شوی دي.
په اسلام آباد کې زموږ خبريال طاهر خان چې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس په اړه معلومات راکول.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجو
سندره جادوګری
په یو نیمه بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
ټولنیزه شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو
جمهوری غونا
په پاوکم پینزو بچو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د کشمیر اف اے ٹی ایف او ترهګرۍ په ګډون په یو شمیر نورو معاملاتو کې سره د یو ځای ودرېدو هوډ څرګند کړی دی. د پروري په 14 په اسلام آباد کې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان او ترکیه تل په نړیوالو مسلو د یو بل سره ملګری پاتې شوې دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د احمد الله پراپور کې.
د جمعې په ماخام په اسلام آباد کې شوی ایوه دستوره کې پاکستان او ترکیه په مختلفو څنګه کې مفاهمتي اډاختونه لاسلیک کول ورسته. وزیر اعظم عمران خان د رجب طیب اردوغان سره غړي خبري غونډه ته وویل ترکیه په هر مشکل وخت کې پاکستان سره مرسته کړي او تر هغه غړي پر ضد د ترکیه د دریز ملاتړ کوو. د نوموړي وینا وا ترکیه چې د کشمیر مسلې سره سره اف اے ٹی ایف په معاملې کې زمونږ کم حمایت کړي نو مننه یې کوو. پاکستان او ترکیه همیشه نه په نړیوال لو مسلو کې سره یو ځای ولاړ وی. دوه ملکونه یو بل سره د سیاسي او اقتصادي مرستو نه علاوه ډېرې ښې اړیکې لري او نن مفاهمتي اډاختونه لاسلیک کولو سره د پاکستان او ترکیه ترمنځ د تجارت د یو نوې دور آغاز وشو. خبري غونډې ته د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان وویل د تعلیم، مواصلاتو، صحت او ثقافت په ګډون په نورو څانګو کې د مرستو نه متعلق جرلس لوزنامونه د دوه ملکونو ترمنځ د خو اړیکو اندازه لګیدلې شي. دروستیو کې د عمران خان د انقره دورې پر مهال منګ دوانه سره په دې سلا شوې وو چې 2023 کال پورې به دوانه ملکونه خپل منځي تجارت 15 ارب ډالر ته رسو. ما د خپل اسلام آباد دورې پر مهال د پاکستان مشورولۍ سره په ستراتیژیکي مرستو خبرې وکړې او په ماشی ترقۍ کې منګ د پاکستان سره هر قسمه مرستو ته تیار یو. یاد ملک چې په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره د وسلوالو ډلو پر ضد کم ګامونه پورته کړي نو هغه د ستاینې وړ دي. ترکیه د همیشه نه پاکستان سره ولاړه ده او ولاړه به وي. رجب طیب اردوغان د فروری په 14مه په اسلام آباد کې د پارلمان غړي غونډې ته هم وینا وکړه او وی ویل حکومت به تر هغه غړي زد جګړه کې له پاکستان سره همکارۍ ته دوام ورکوي او د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف د څار لخل لیست د پاکستان نوم استلو په برخه کې د خپل مرستې ډاډ ورکړ. د ترکی صدر د وزیر اعظم عمران خان په بلنه د فروری په 14مه په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی وو او خپل دوره مکملول وروسته نوموړی تیر ماخوستن انقره ته لاړو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو استازي وایي چې د ملک د نورو سیمو په شان په دغه علاقو کې هم ګرانی ده، خو په زمشو قبایلي علاقو کې یو یوټیلیټي سٹور هم نشته. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویان وایي چې په قبایلي ضلعو کې یوټیلیټي سٹورز نشته، خو د دې لپاره به دوی متبادل بندوبست کوي. تفصیل د ګل ایاز نور.
کسوم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د ګرانی مخنیوي لپاره یوټیلیټي سٹورز ته د 15 ارب روپو پیکیج اعلان کړی دی، خو په وو قبایلي ضلعو کې یو یوټیلیټي سٹور هم نشته. په پاکستان کې یوټیلیټي سٹورز د حکومت تر څارنې لاندې وي او د خوراکي توکي بای له بازار کم وي. په ټول ملک کې له 5.5 نه زیات یوټیلیټي سٹورز دي، خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو غړي شکایت کوي چې د ملک نور برخو په شان په قبایلي ضلعو کې هم د خوراکي موادو کمښت دی، خو حکومت د دې لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي سیمی استازی نعیمه کشور د فروری په 14مه مشال اډی تو ویل چې په قبایلی ضلعو کې بینظیر انکم سپورت پروګرام، بیت المال او یوټیلیټی سٹورز نظام نشته، او په دې لړکی په اسمبلی کې سوال هم جمع کړی دی.
نو زه وایم چې دا یو مزاج دی ټول عوام سره، او دریم خبره تاسو نوټس کې څه دار علم چې میجرټی دغه چې دی یوټیلیټی شو سی دی اگر دی بند کړو، کم از کم په غنو کې هم 15 پک بند کړو. په ټول پاکستان کې تقریبا 600 یوټیلیټی سٹور دی بند کړو. نو چې دی یو تر څو چې یوټیلیټی سٹور بند یو بل تر څو چې موږ ولر ته درو مو پیکیج مور کو، او بیا خاص کر زموږ کبایدی ځل چې دی اگر دی وی چې روس ته پاتې وي اغي لم پکار دي چې ال تک سٹور سو کم از کم کو کولو کې نو یو ریلیف دی. دا ریلیف نه دی محروم
پدې رستو کې په عمل کې د ګرانۍ او د وړو بحران ولس را پارولې وو. وزیر اعظم د ګرانۍ نوټس هم اخستی وو. په صوبایي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر مشال اړتیا ویل چې د دوی سیمې خلک اوس هم د کډوالۍ ژوند کوي، د ړنګ شو ودانیو معاوضین ورکول کیږي او یو شمېر نور ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاته کړه حکومت ته وړاندیزونه کړي خو عمل پرې نه کیږي.
یوټیلیټي سٹور با یقینا چې په قبایلي علاقې کې وي، یقینا چې جوړ شوی با مې، یقینا چې ډېر سامانونه با عمر ته راغلي وي، خو دا به په کاغذونو کې وي، دا په ګراوند نشته. دي کومه په ځمکه باندې دی په جنوبي وزیرستان نه واخله، د بچاوړ د یخ سار پورې چې کومه مرګ ډیسټریکټینګ په دې کې چرته هم یوټیلیټي سٹور نشته. دی بیا
د خیبر قبائلی ضلع صوبائی اسمبلی غړي بلاول افریدی مشال لري توویل له حکومتي ګامونو دا سرګندی کی چې قبائلی سیمو ولس د هیواد برخه نه دي
قبائل سم دغه شان ظلم بو زیاته را شکیږي هغه هغه هر یو کار په نور په نور پاکستان کې وکیږي خو په قبائلو کې بیل کیږي نو دغه شان د یوټیلیټی سټور خبره خو وګوره اوس په قبائلو کې او په نور پاکستان کې څه فرق نشته مونږ مو ماغه انسانانی چې کم د نورو پاکستانی چې کم نور پاکستانیان دي خو چون کې د مونږ قبائلو لیډرشپ نشته د مونږ د قبائلو چې کم لیډرشپ ته هغه ډیر کمزور دی همدغه شان چې کم د مونږ بار بار دا چیغې وو چې هر سړی د خپل ځان غم وړی هر سړی د خپلې فائدې غم کوي
خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال رډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې په قبائلي ضلعو کې یوټیلیټی سټورز نشته خو د متبادل بندوبست خبره یې وکړه د زیاته کړه
بالکل ان شاء الله تعالی مونږ د مختلف یوټیلیټی سټورز او د حوالې سره دغه دی ان شاء الله تعالی د مرز ډیسټریکټ حوالې سره به ان شاء الله فزر فیصله وکړي ځکه چې خلک ټول یو دی نو دا کوشش وکړو چې د یوټیلیټی سټور چې دی دا په مرز ډیسټریکټ کې کولاو شي او بیا که دا فرصت کې دا ډیلې کیږي نو د دې په متبادل کې به ډیفینیټلی سم سره خامخا ریلیف ورکو لیکي
د خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو استازي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په ټول ملک کې د یوټیلیټی سټور شمیره له 5,500 نه زیاته ده د یوټیلیټی سټورز د ویب پاڼې تر مخه د خیبر پښتونخوا په پیښور بنو چترال ډیر اسماعیل خان دیر کوات او سوات کې سټورونه دي خو په قبایلی ضلعو کې نشته
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکا ده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ
په میرالی کې تیر ورځ د اړنګ شو سکولونو د کوونکو د ځوانانو د تنظیم د سوري لاندې یو احتجاجي لارجون تر سره کړ او د احتجاج په توګه په سړک باندې خپلې زده کړې کولې دوی غوښتنه کوله چې د دوی په سیمو کې اړنګ کړل شوي سکولونه تر اوسه بیا نه دي ودان شي او چې کوم ودان هم دي هغه غیر فعال دي عمر وزیر په دغه اړه نور تفصیل راکړي
دغه ځانګړی لاریون کې د سکولونو ماشومانو ته په میرعلي چوک سړک باندې کلاسونه واخیستل شول چې زده کوونکي پر سړک ناستول بسته یې پر سړک کې خوي او زده کړې کولې د ځوانانو تنظیم مشر اسدالله شاوی د هغه سکولونو ماشومان نن پر سړک ناستي چې سکولونه یې په عملیاتو کې ډنګ دي
هغه سکولې وړ کې میزر وستلې دي چې کوم سکولینه ایزربیزه په واجه ډنګ شوې دي او ایورا سه تعمیر شوې دي چې پښه جی اچ اس ایدرخیل لا جی اچ اس سوخیل شوا او نوم سکولینه دی راسینه را تعلیمی درې چردیولې زنه ډنګې دي زنه مکمل مسمر شوې دي او دا وړ کې په دې مجبور شول چې میزه دولته پرول باندې دی تانن سبق ویل حکومت نه میزه مطالبه کی چې کیما فندینه د تعلیم په مت سرغلی دي فوري توګه باندې دا ولاګای په دې حال کې باندې دا د صوبایي حکومت ته پورا ډیره د شرم خبره دو میزه فقيه حکومت نه دا مطالبه کی چې په فوري توګه باندې سپیشل پیکیج اعلان دا وکړو د وزیرستان چې کیما شومون محرومیږي هدا زلاو شي
نور اسلام دا وړوي د لاریون مقصد یې خپل ماشو مانو تا روخانه راتلون کې غوختل دي
بچونه ته تعلیم غوړي او روشن مستقبل ورته غوړي چې سمرا تعلیمي ادارې دي کا آغا د شتګردې دي ترېډ پوجا تر باندې کا آده بلډینګ د نه هونه پوجا تر باندې چې پتشي تر دې د تعلیم ضایع کېږي دا د حکومت د موریدو چې دا ټولو مشکلات ورته سماوي ورته حل کوي او دې ته د تعلیم یو شمه هولو او ش میدان سازګراویل کوشش کو
د میر علي حیدر خیل رنګ سکول یو ځکهون کې طواف وای سکول یې ډنګ دی تر اوسه جوړ نشو او په خیمو کې پزدا کړو مجبور دی
میږي دې پر وتلی چې میشت تعلیم ایجوکیشن چې کیم غا د میشت تا جونر کوي میش په تامینو شه سبق وی ای سکول نه وی ای او میش په نه برسه کې شي میش تعلیم یې طریقه نشته میشت تا اوجو د خین نر کوي او سکول نه میډنګ دی میږي درخله په سکول شه دا کوي خالي دی درخله سکول خالي نه دوا زه خل سکول یو دوا د بڑو خل سکول یو دوا د ایرمزه سکول یو دوا خاري نوم د سکول دا خو تعلیم یې تا نه
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر صاحبزاده نجیب الله نو پوښتل نو دوی وویل چې د تعلیم په میدان کې د غلطه ستونزې شته. دوی اوس راغلي د لړکې میټینګونه ربللي د ډنګو سکولونو رغونه او سکولونو په فعالیت به خصوصي توجه ورکوي. احتجاج کوونکو ځوانانو او د سکولونو زده کوونکو وویل چې د ډنګو سکولونو زده کوونکي په خیمو کې ناستي. دولت تیز زر د لړکې د بیا رغونې په چارو کې د دوی ډنګ سکولونه آباد کړي او ورته د تعلیمي اسانتیاوې برابرې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو درنګ شبیره په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکې دي. د نجیب بخنه غواړم اوریدونکو د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رویټرز خبر ایجنسی ته ویلي چې امریکا او طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې ده. د امریکا د حکومت د چارواکي په میونخ کې د امنیتي نړیوالې غونډې په سنډه کې د رویټرز خبری ایجنسی سره د نوم نه خلدو په شرط خبرې کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سلویختو کالو د پوره کېدو په مناسبت دورنۍ نړیوال کانفرنس به د فروری په 18 او 13 کېږي. د دې کانفرنس پرانسته به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش ترڅنګ د 10 هیوادونو استازي برخه اخلي. تمه ده چې په غونډه کې به د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست هارون چیخان سوری هم برخه اخلي. تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد د ساسک ورکولو درې ودانې کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به شپېتو لکو ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلي د لوغړي وایي چې په سیمو کې د اردانو خوراکي موادو یوټیلیټي سټورونه نشته، نو د ګرانۍ د خاتمې په لړ کې د وزیر اعظم عمران خان اعلان شوي ګامونه به قبایلي ولس ته هیڅ ګټه ونه رسوي. تیره ورځ په میرعلي کې د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم د سوري لاندې د هغو زده کوونکو لاروین ترسره شو چې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوست په ضربې ضرب عملیاتو کې سکولونه ړنګ شوي او لا ویجاړ پراته دي. د ایران وزیر خارجه جواد ظریف وایي چې هیواد یې د 2015 کال ایټمي لوزنامې په بشپړه توګه عملي کولو ستنېدو ته تیار دی که یورپ یې په بدل کې ایران ته بامانی اقتصادي ګټې ورکړي. درې امریکایي سینیټران د یوکراین سرخار کیف ته په دې مخه رسیدلي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامدارې کلکې همکارۍ یقین دهاني په داسې حال کې ورکړي چې د ولسمشر ټرمپ د مواخذې پر مهال یوکراین حساسه سیاسي صورتحال سره مخ کړی و.
مهم خبرونه واورید اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې روښانه مستقبل. د خبرونې تاسو لپاره منور شاه وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قانونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړې او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپله هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابرې کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بی بی د ووم سیمستر مختلف او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسول یم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت یم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته دا غینا په د پاکستان په سکالرشپ کې امتحان ورکو او د امتحان لپاره راغلم اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي ته.
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه ترلاسه کړل اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې صدفاسه لزر افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غونډې هیواد ته به یو خزیره وي او همدارنګه لوستي ځوانان د هیواد درغونه او آبادی کې مهم رول لري. نو په دې لزر سټوډنټانو کې زموږ ملګری ول او همدارنګه مونږ هم ویب سټونه تعقیبونو د هغې لاره مخبر شو او اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي مو سلیک
لنوموړې مو پختل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو تر لاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی دی وای
د پاکستان امبسی له خوانه په ویب سټ کې به هر کال افغان سټډنټان لپاره اسکالرشپ اناونس کیږي نو انلاین باغې رجسٹریشن کې هغه به وتا ته د غدر کې خپل رول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سنټر باندې وتا سره خپل ایگزام ورکوي نو موږ هم دا سه اپلای وکړو ورته انلاین په دې امتحان کې سل کوېشن یې البته سل وره کوېشن یې جنرال کوېشن یې چې په جنرال کوېشن کې د فزیکس میث همدارنګه کیمستري او نور جنرال کوېشن یې هم یې مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس چې دغه په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کړو به د تاسو انټرویو اخلي په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي تاسو پاسپورت راغوښتل کیږي همدارنګه چې کوم د اسکول هغه شاتنامه یا شاتنامه چک کول دي نو یو څه ته پوسونه دي بس دغه سیمپل انټرویو
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان خه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی
تری دای چې هغه کوم سټډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه نو دغه دوی لپاره ښه ماده ګیره د ترڅنګ انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې هغه تیر کلونو کې چې موږ په کوم کال کې ټیسټ البته د ټیسټ لپاره ډیر زیات موده ولګیدا چې تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګیدا او اوس چې خوشبختانه دا کوم ټیسټ چې دوی واغسته نو د ډیر زړه ټیسټ هم واغسته ډیر زړه اناونس کړ او همدارنګه ډیر زړه سټډنټان راوستل د مختلف یونیورسيانو ته تقریبا دوی په دنه په سلور میشته کې خپل سټډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې ویشل
دا چې په دې وظیفه کې سسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده او د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټډنټ ۸۰۰۰ روپے ورکول کیږي چې تیر کلونو کې ډیر خدغه پیسې ډیر خو ورکول کیږي خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شرا دغه شي پدغه وختونه کې اوس کم شوې دي یعنی شپې ته ضرورت باز زینو کې اتیا زره باز زینو کې شپې ته زره نو پیغام چې ایچ سی وای چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړې دي دا یو خپل سټډنټ پورې یعنی ډیپند چې یو سټډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دې دوران د دې یو سیمستر باندې چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي نو هغه البته چې نکېږي او کلګ او مناسب نو کیږي ول نکېږي
اکرام الله قریشی وای په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سیوا شوه ده نو ځکه وای چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته یعنی چې خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه صرف کانفیډنس ده یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی ده ډیر زیات شوی ده په پاکستان کې همدارنګ ځکه له مختلف خلکو سره ګورم له مختلف ټیچرانو سره میکتلی دي همدارنګ مختلف لیکچر می اوریدل دي نو زما پیغام د افغان سټډنټانو لپاره دا ده په افغانستان کې چې هغه د کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته اپلای وکړي او راشي پاکستان کې سټډي وکړي د ترڅنګ باید افغان سټډنټان په افغانستان کې چې کوم دي باید خپل انګلیش ته ډیر زیات دغه ورکی اهمیت ورکی
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې وی افغان زده کوونکي راته د ځان په حق له وویل
زما نوم رویا سید ته او زه د افغانستان د کوناری ما زما نو تعلیم د پاکستان دی لیکن افټر 5th کلاس نه زه پاکستان کې مرته حاصل کړو لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته کې هغه نه پس د اسلامک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامک یونیورسيټي دی ام اس ام اسلامک یونیورسيټي دی او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر ما
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوج ورته اردو ژبه اسانه و خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو له نوموړې مو پختلی چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي هغه یې داس کالرشپونه تر لاسه کولای شي او کڅنګ
زموږ د فارنر سټډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هم د دې لپاره دا پروسس دی چې پاکستان کې نه اوسېږي هغه لپاره دا پروسس دی یعنی فارم باید د دې فل کیږي آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کیږي ډاکومېنټس باید اټیسټډ اوسې دا ټول په دې کې راځي ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه فارم فل کیږي د هغه کې به دا آپشن هم شته چې دا د پاکستان ایجوکیټ د ایمبیسی نه هم دې لیټر اخیستل کیږي دا این او سی د امبیسی ناخستل کی بیا هغه په بیس باندې د ایډمیشن کی.
رویا سید ویل چې د نور هوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو خې او اسانه موقع لري.
زموږ د پاکستان نموږ د ډیزیا پدیشي کې مننه هم کو چې پاکستان زموږ د ډیزیا اپورتونټیز دا کړی دي. افغان سټوډنټس لپاره ډیر ښه اپورتونټی ورکړل شوی دي چې اوس د دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی. 3000 سکالرشپ ورکول کیږي دي تا د دې سکالرشپ باندې د دې ته هر څه به فری راځي او د دې یو ښه اپورتونټی په دې د یو همسایه ملک دی. نو د ډیر لري تاک د لپاره هم دې ته ضرورت نشته دی چې کله دې زو غواړي بر خپل ملک هم تللی شي. زموږ سمر آف دی سمر کې د خپل ملک وزټ کولی شي او بل تعلیمي ښه مواقع ته پاکستان کې ورکول کیږي او هیڅ یعنی مشکلات نشته دی ځکه ډیر نږدې ملک ته مخته دی او بل دا فرق نشته دی چې د دې خلک موږ ته ډیر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی. زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ته ډیر زیات فائدې دي. څوک یو څه باندې پوهېږي نه یو لارې چارې نه پوهېږي ډېر ښه ورته ګایډنس ملاویږي یعنی ډېر ښه ورته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې ایون په کلاسز کې هم دوی سره ډېر ښه هیلپ کیږي د سټوډنټس طرف نه.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي. دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري؟ په دې هکله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل
فرمان سایل ما د نړیوال اسلامي پونتون د اسلام آباد کې لوړ زده کړې کومه د ژورنالیزم په فیلډ کې او د کابل ولایت ما لدې نمخ کې خوما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل د ما ډیر زیات شوق چې زه چیرته پونتون وایم او بیا په خپل فیلډ دی ژورنالیزم سره مې بيخي زیات حد نه ډیر شوق. نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری هغه سره ما مشوره وکړه. ملداسي زما خو مکتب خلاص او سکول نه خلاص زه واړم لوړ زده کړې وکړم خو واړم هغه اسلام آباد کې وکړم. نو دغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا ځلاړم اسلام آباد ته په هغه کې ما ایډمیشن وکړ.
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخوالی راځي او کسنګ فرمان ساحل په دې اړه وویل
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې یا به ډپارټمنټ علاوه چې موږ هغه غل د پنجابۍ ورو پښتون ورو نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه دا اوس هم لکه ماته د زدیجی کې ادمه ته د پنجاب نه سند نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه کډ دوه ورځې بعد حتما ماته میسج کی چې تاسو حالات څنګه ده څنګه ښه کله راځي او مونږ خفای یو دا شان هغه شان. نو زمونږ خپل کې روابط ان شاء الله ډیر زیات خري تر اوسه پورې زمونږ لکه د شورونه چې ما زیرو سمستر هم تیر کړی دا بیا مې درې کاله دا نور تیر کړ. نو ان شاء الله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دی راغلی.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مهم خبرې وکړې دی وای
زبیر احساس دینار خیلی ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځایم په ننګرهار ولایت کې لوستل دي. ننګرهار په علي لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې به چې داغه نه فارغ شوم په 2019 کال کې راغلم. دلته مې داخله واخسته په شریعه تو او قانون کې شریعه ان لا چورته ویل کیږي او اوس مهال د پنځم سمستر محصل مو سلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هوادونو په نسبت اسان دي په کار دا چې د دینه غټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وې زده کړو کې وخت به ځای تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت او چې اسلامي یونیورسيټي ته راځي افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هغه ملک د اتحادی مشرانو سره د تماس نشي ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکي او هغه مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکی په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا سخر ډیر موقع هم شری تعلیم سره سره انسان او وړي تاسو یعنی انسان خپل کیریئر هم مخه تاول نشي بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی دیو کی چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغه باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل ان زخپل ایما اسلامي یونیورسيټي کې تقریبا د ماجیکل ان ایم ایس سٹارټ کولو نه زما اته کالو شو زه دلته پارټ ټایم ټیچینګ هم کوم په اسلامي یونیورسيټي کې او د دې نه علاوه د آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه د انټرپریټر کار کوم چې آی ایم طریقه زه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی دلته زه د انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي. او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
اوریدونکو روخانه مستقبل خبرونه موریده او وسوخ شوې دي. زمونږ د دویمې ونیز خبرونه د باختر ستوري د خبرونه تاسو لپاره باز محمد عبد وړاندې.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننۍ خبرونه کې به د ملت پال او حماسي شاعر ارواخاد ملنګ جان د 115مې کلیزې په مناسبت د یوې غونډې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د افغانستان د علومو اکاډمۍ تر چتر لاندې د پښتو ژبې او ادبیاتو انسټیټیوټ له مشر استاد سید نظیم سیدی سره د انسټیټیوټ د کارونو په هکله د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د لیکوال شاعر او فیلسوف پوهان سید بهاءالدین مجرو د 23 تلین په مناسبت هم د یوې غونډې ریپورت ولرو. نمړي ریپورت ترازو د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د ملت پال او حماسي ولسی شاعر ارواخات ملنګ جان د زوکړي 115مه کلیزه د یوې غونډې په تر سره کولو سره ون منځله چې حالي په ریپورت کې درکو. غونډه کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار او د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون د ولسمشر پیغام ولوست چې په یو برخه کې راغلی ول.
ملنګ جان د هیواد سردارو هغه خوشنوا بلبلو چې په خپلو نغمو افغاني ادب خپل کړه ده. زره د سیمینار جوړونکو ته مبارکي ورکوم چې د خوږو نغمو دغه ملنګ شاعر یاد کړ.
دی غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر فرهنګي موین سربیره د افغانستان د سلور دیرش ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو رئیسانو او د کابل څخه یو شمیر وتلو لیکوالو او د پوهنتون استادانو ګډون کړو چې یو هم پکې نجیب الله شینوار یو چې د ملنګ جان په نېشنلیستي افکارو یې مقاله واوروله. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی ول.
واکمنه سیاسي فضا چې هغه د افغاني نېشنالیزم پر بنسټ ولاړه وه د ملنګ جان لپاره الهام بخونکې شوه چې د حماسي ترانې ولولې. د بلې خوا د ملنګ جان حماسي شاعري د افغاني نېشنالیزم د مفکوري او ایدیالوژۍ د ودې او پراختیا لپاره هم خلاره پرانستله او د دغې ایدیالوژۍ په تبلیغولو کې او ولسونو د دغې په رسولو کې چاته مرسته وکړه چې تر ننه د ملنګ جان په دې ترانې د خلکو په ژبه دي.
ډاکټر طارق رشاد هم د ملنګ جان په خوږو نغمو وینا ووروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د ملنګ جان حماسي هغه تلان را پیژني چې د تاریخ په اوږدو کې د خپل ولس د خود مختاری لپاره هلې ځلې کولې او په دې لار کې قربانانی ورکړې دي.
ملنګ
بنجان یو له هو خصوصیات څخه و سره دي چې دی ولسی شاعر او د فکر په لحاظ یو ملي سړی او حماسه یې هم ملي ده. دا داسې کار و چې لومړی ځل ولسی شاعر یې له خط و خیال څخه راوویستله او ملي ارزښتو ته یې وقف کړ. ملنګ جان خپله اتلم څه په تاریخ کې ژوند کې لکه میرویس نیکه، احمدشاه بابا، خوشحال خان، ایمل خان، دریا خان او ځینې بیا د ده د اصل وتلي شخصیتونه لکه خان عبدالغفار خان، پاچا خان او صمد خان.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین پوهان رسول باوري په خپلو خبرو کې وویل وزارت هڅه کوي چې د ملنګ جان شاعري نړیوالو فرهنګي میراثونو کې شامل کړي. ارواخاد ملنګ جان په 1914 میلادي کال د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ اړوند په چمیار کلی کې زیږیدل و. هغه د پښتونستان لپاره حماسي چاربیتی او ترانې وویلې او سندرغاړو تر ولسه ورسولې. ارواخاد ملنګ جان په 1950 کال د موټر په یوه حادثه کې ومړ او په خپل کلی چمیار کې خاورو ته سپارل شوی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له استاد سید نظیم سیدی نه د پښتو ژبې او ادبیاتو انسټیټیوټ د کارونو په اړه تر یوه حده اورېدلی وي. دا چې دغه انسټیټیوټ اوس مهال په کومو کارونو بوخت دی او په راتلونکي کې څه کول غواړي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
استاد، په دې تیر یو کال کې چې دغه انسټیټیوټ مشري کوي، سمو کړي په تیر یو کال کې پراتلونکي کې مو څه خیال دی؟
پښتو ژبه او ادبیاتو انسټیټیوټ درې څانګې لري، چې یوه د ژبپوهنې څانګه ده، یو د فولکلور یا شفاهي ادبیاتو څانګه ده، او بله یې د متن پوهنې څانګه ده. زمونږ دغه درې واړه برخې له نیکه مرغه فعالې دي او خپل کارونه کوي. خپل کارونه په دې معنی چې د علمي او د پروژو د ارتقا تر څنګ موږ ځینې انکشافي پروژې هم لرو. په دې انکشافي پروژو کې یوه تر ټولو مهمه پروژه چې وه، چې د افغانستان په تاریخ کې دغه کار تر اوسه پورې نه و شوی، د لومړي ځل لپاره یې د پښتو ژبې ادبیات انسټیټیوټ کې هغه د لهجوي قاموس ترسره کېدل و. پاکستان او کاناډا لاړو، ساحو ته د افغانستان بیلابیل پښتني سیمو ته لاړل. اول ته د خلکو سره مرکې وکړي، البته مرکې په بیلابیلو برخو ویشل شوې، چې د لوستو سره، نالوستو سره، کلیوالو خلکو سره، د پوهنتون د استادانو، محصلینو سره. دا یې راټول کړل، بالاخره دا یې راوړل، چاپ یې کړل، چې د نیکمرغه دا لړۍ د 1990 کال نه شروع شوې وه، تر اوسه را روانه ده. چې د یو کال کې موږ دوه ټوکه د دې چاپ کړل او دوه ټوکه نور عملا تر کار لاندې دي. او چیرته د افغانستان شرایط انشاءالله خو، زه مطمئن یم چې زمونږ کار ډله بیا هم ساحو ته ځي او دوه ټوکو د پاره به نور مواد هم چمتو کړي، او که د الله رضا وه د سږني کال تر پایه به مونږ درې تر څلور ټوکونو پورې نور د لهجوي قاموس ولرو. د دې تر څنګ زمونږ نیت دی، زمونږ پلان دی، که د افغانستان جلال اکبر ولسمشر له مونږ سره ومني، مونږ د دوه نور انسټیټیوټونو وړاندیز هم کړی دی.
تاسې چې د دوه انسټیټیوټونو وړاندیز کړی ولسمشر ته ومنل شي، دا به کومې چارې مختبی؟
که دغه انسټیټیوټونه او یا لږ تر لږه د څانګو په کچه لاسره ومنل شي، څو کار به وي. یو به د کوچنیانو د ادبیاتو باسي، چې په اوسنیو شرایطو کې تاسو پوهیږئ چې تر ټولو زیات اړتیا همدې برخې ته ده، او له نیکه مرغه جلالتوان ولسمشر همدې برخې ته متوجه شوی، او د هغوی ټینګار هم همدا ده چې د افغانستان د علومو اکاډمي باید د افغانستان فرهنګ ته کار وکړي. د افغانستان فرهنګ ته سپوږ یو پراخه بحث دی، چې په هغه کې د کوچنیانو ادبیات هم ډېر تر ټولو مهم بحث دی چې هغه باید پکې وي. بل بحث چې دی، موږ د ژباړې لپاره بحث دی، چې موږ باید هم خپل اثار په نړیوالو ژبو وژباړو او هم له نړیوالو ژبو بېرته خپلو ژبو ته اثار راوژباړو. د مقایسوي ژبپوهنې لپاره هم موږ وړاندیز کړی چې په دې برخه کې موږ لږ تر لږه باید هغه اثار ټولنې ته وړاندې کړو، چې ځینې په دې نظر چې شونې ده د 2015 یا دسمه پورې پښتو ژبه هم د نورو ژبو په څیر متروکه شي یا له منځه لاړه شي. مګر تاسو پوهیږئ چې پوهنه دغه احساساتو باندې یا په احساساتي برخوردونو باندې مخکې نه ځي، هغه ځانته خپل قواعد او اصول لري، ځانته شرایط لري. نو ځکه موږ په دې نظر نه وو، کله چې موږ د مقایسوي ژبپوهنې بحث رامنځته کوو، هغه دغه ډول ننګونې ټولې بې بنسټه ګڼي. هغه د هر دلیل او د هر بدلون او تحول لپاره خپل ځانته دلایل لري.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په جلال آباد کې فکری دریز د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې دا ځل د لیکوال، شاعر او فیلسوف ارواښاد سید بهاءالدین مجرو د 22 تلین په مناسبت د هغه د افکارو او آثارو په رڼا کې یو لیکچر او بحث ترسره کړ چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د استاد مجرو فکر او نوې نسل تر سرلیک لاندې دا لیکچر او بحث د فروری په 14 نیټه په جلال آباد کې فکری دریز د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې جوړ کړی و چې لیکوال او کره کتونکي شعیب غروال پکې ګډونوالو ته د پوهاند سید بهاءالدین مجرو په فکر، فلسفه او د ټولنې په فکري رغونکي د هغه په هڅو وینا واوروله. د غونډې تر پیلېدو د مخه د فکري دریز مشر عباسین بهیر مشال راډیو ته وویل:
هره پنجشنبه راټولېږو، ځوانان راټولوو، ور د مخه موضوعات ټاکلي، په هغې باندې بحثونه لرو، لیکچرونه لرو. نن ډاکټر بهاءالدین مجرو چې د افغانستان او بالخصوص د شرق فلسفی پلار بلل کیږي، داغه په فکر باندې او نوې نسل ته داغه د فکر د پیغامونو په اړه ناشته لرو. لیکچر غونډه ده، د برخه کې مطالعه لري، هغه په دې باندې بحث کوي، خبرې کوي.
شعیب غروال چې د پوهاند بهاءالدین مجرو په اړه لیکچر تیار کړو، مشال رادیو سره په خبرو کې په ځوان نسل غږ وکړ چې د پوهاند مجرو د آثارو د مطالعې پرانا کې د ځان ته سم تګلورې وټاکي.
د مجرو صاحب فکر ډیر جامع او د افغاني ټولنې لپاره کې څنغښتی دي. نو ځوانانو ته فکر ده چې د مجرو صاحب آثار ولولي، هغه مطالعه کړي او د هغه فکر نه په خپل ژوند کې استفاده وکړي، د افغانستان ټولنې او موجوده وضعیت ته استفاده وکړي. ځکه دغه څه چې مجرو صاحب وایي د ځوانانو لپاره کې ډېر څه شته.
د دې بحث یو تن ګډونوال اجمل جنت چې د پوهاند مجرو په ځانځاني خاماري د مونوګراف لیکلو تابع کړي وایي له بحث نه یې د خپلې مقالې لپاره ډېر څه ترلاسه کړل.
شخصا ما د ځانځاني خامار په اړه باندې مونوګراف اخیستی، د هغې کې د خودي څېړنه په دې پوه شوم چې مثلا خودي څه ته وایي، پر خودي سربېره نور بحثونه هم شته پکې، په هغې هم پوه شوم. ډېر مهم بحثونه چې ترسره شه.
پوهاند سید بهاءالدین مجرو د افغانستان د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اړوند په شینکوړک کلي کې د سید شمس الدین مجرو په کور کې په 1983 میلادي کال د فروری په 12 نیټه زیږیدلې و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلي کې ترسره کړې او بیا په 1950 میلادي کال په کابل کې د استقلال لیسې څخه د ادب او فلسفې لسانګې په لومړۍ درجه فارغ شوی و. په 1952 کال کې دولت د لوړو زده کړو لپاره فرانسې ته ولېږ او هلته یې د روحانیاتو او فلسفې په برخه کې زده کړې ترسره کړې. په 1958 کال وطن ته راستون شو او په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو پوهنځي استاد او بیا د پوهنځي رئیس وټاکل شو. پوهاند مجرو د کابل او کاپیسا د ولسوال په توګه او په مصر کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دندې ترسره کړې وي. په افغانستان د وخت د شوروي اتحاد له یرغل وروسته نوموړی پېښور ته په کډه ولاړ. اولته یې افغان اطلاعاتي مرکز پرانست چې له همدې مرکزه به یې د افغانستان په اړه معلومات خپرول چې په 1988 میلادي کال د فروری په 11 نیټه له خپل دفتر نه کور ته په لاره و چې د نامعلومه کسانو لخوا پرې ډزې وشوي او په ټکي ومړ. پوهاند سید بهاءالدین مجرو په پښتو او دري ژبو 14 کتابونه لیکلي چې په پښتو کې د زنزانې خامار، د جبر او اختیار، ډیالکټیک او ناشنا سندرې چې کیسه‌ییزې منظومې دي د باذوق لوستونکو پام ور اړولی دی. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد و صحیح.